څرنګه چې زه ووایم، د افغانستان خپله دا ځینې عنعنات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ سټیګما یا تانې پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي یا تداوی یو سینټر ته لاړ شي او ځانونه تداوی کړي. دا د هغې خپله یو محدودیت دی د کورنۍ له خوا نه، که چېرته خلک خبر شي نو موږ ته به وایي چې د پلانې خور لور متاده ده. دغې وجه نه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تیروي او نشي کولی چې یو سینټر ته مراجعې وکړي.
کره شو په تداوی په مرحله کې خبرې وکړو نو څومره اغیزه لري په تداوی کې دغسې تانې او تمرخې او دغسې استګما چې د ښځینه متدین په وړاندې دي؟
بله، اکثره داسې کورنۍ شته دی چې هغه خپلې مېرمن ته یا خور لور ته که هغه تداوی هم شي دوباره ورته په ځینو نومونو یادوي، په ښه سترګه ورته نه ګوري، روابط ورسره قطع کوي. دا خپله د دې موقع ورته مساعده کیږي چې د یادوز اضافه کړي، نور هم د بحران سره مخ کیږي او نه غواړي چې خپل ځان تداوی کړي. دا خپله سټیګما یا تانه د دې موانع کیږي چې هغه خپل ځان تداوی نه کړي او دوباره خپل دوز اضافه کړي.
ولې دغه کورنۍ بل معتادې غړي ته اجازه نه ورکوي چې مرکز ته لاړ سي او هلته ځان تداوی وکړي؟
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ یا قارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور معتاد ده او په پلانې سینټر کې بستر کړې ده. په دغه وجه باندې هغوی اجازه نه ورکوي چې آیا موږ ته به خلک تانه راکړي چې ستاسو خور یا ستاسو لور معتاد ده. نو په دې خاطر باندې هغوی نشي کولی، خپله اجازه نه لري. د هغې د په هغوی باندې پابندي ده، په هغه مېرمنو باندې، په هغه خویندو باندې دا صلاحیت نه لري چې خپل ځان تداوی کړي.
نو تاسو یو بل آپشن هم درلوده، یو بل انتخاب، هغه معتادې ښځې ته چېرته مرکز ته نه آمده کیږي چې لاړ سي، تاسو هوم بیس په نامه یو داسې پروګرام هم درلوده. دا څومره ګټور ده چې یو معتاد ښځې په کور کې تداوی وشي؟
دا هم یو مؤثره فروسه وه. هغه مېرمنې چې دا اجازه یې نه درلوده، هغوی به په خپل کور کې تداوی کېدلې. د هغه د کورنۍ سره به موږ ځینې کانسلنګونه یا خبرې کولې، هغوی به هم دې ته آماده کولې چې خپل خور لور په خپل کور کې تداوی کړي، په دې خاطر چې اجتماع ټولنه پرې خبره نه شي. هغې ته به یو مکمل یو ټیم ورتللو، هغې کې به ډاکټر، نرس، روانشناس، دا هغه مریضان دي چې سی ډي دي، یعنی غبرګونې ناروغي لري، په دې خاطر باندې به هغې ته ځینې خدمات عرضه کېدل د هغې د په خپل کور کې. خو هغه به اجازه به یې نه ورکوله، په ډېرو مشکلاتو به هغه کورنۍ دې ته آماده کېدله چې هغوی په خپل کور کې هغه مېرمنې تداوی شي.
بل خوا ته دغه استیګما او دغسې تانې او تمرخې د ښځې په وړاندې په کوم سیمه کې ډېر ده؟ په ښارونو کې ډېر دي که په ترافیک کې؟
په ځینو ولایاتو کې هم ډېرې دي، په خپله مرکز کې هم ډېرې دي، خو اکثره په ځینو ولایاتو کې ډېرې دي، لکه ځینې چې دا د پښتنو سیمې دي، خوست دی، پکتیا ده، ننګرهار دی، هلمند دی، چې په دغه کې کښت کرم د مواد مخدر زیاتر کیږي او دغه خلک دا اجازه د هغې په خپل کور کې دغه مواد موجوده دي. نو په دې خاطر باندې د هغې د خپل درد یا د خپل غم د غلطولو لپاره په مواد مخدر باندې اغوښته شوي دي، او دوی بیا ورته خپل کورنۍ هم دا اجازه نه ورکوي چې دوی خپل ځانونه تداوی کړي. نو په دې اساس باندې د دوی دپاره که په ولایتونو کې یا په خپلو کورونو کې دوی ته دا پروسه ورسیږي یا دا امکانات ورته مساعد شي، شاید هغه کورنیو سره کار وشي، نو دوی به دې ته آماده شي چې خپلې خویندې نونه تداوی کړي.
کوم څېړنه سوي دي چې څومره دغه تانې تمرخې او دغسې استیګما د ښځې په وړاندې، خصوصا د معتادې ښځې په وړاندې، دوی له تداوی نه بې برخې کړي؟
بله، داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پیژني. لکه زه تاسو ته یو مثال ووایم، درې پیغلو انجونې وي، که زه نمونه نه شم ذکر کولی، چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه ځورېدلې چې آیا نه یې ورته په ځینې محفلونو کې هغې ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ، لکه غم خادي شوله، او اکثر باندې په یو د خاص ځکه ساتلې وی چې سو کاغه ووم نه ګوري ځکه چې دا یو استګما و دا غي د پاره چې تاسو یعنی پوجری استای مواد استفاده کوي اکثر دا سپیخي زیاتره دي.